ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے نند گولورس کال 2018 دا اپریل دا میاشتے لسما نیٹا دا وقت شوے دے پا پاکستان کے دا سہر شپک پا افغانستان کی دی دا سہر پنجنی میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا اتوار ورز دا اپریل و لسما نیٹا او دا شپے نہ بجی شوی دی دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو پا دے خبری پرونہ کی درتا زو شویب زادہ ہر کلے موڑن بیستا سو پامرا گرزوم دا اس وقت مهم خبرون و سر ٹکوتا د پاکستان واکمن گوند مشرانو د کمیشن په جوړولو سلا مشورې شروع کړې دي خو د خود مخالفه پیپلز گوند د سینیټ رضا ربانی د کم کمیشن د مشرې نه انکار کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې په روانه جګړه کې د عامو خلکو په وژنه کې زیاتې راغلی. بلخوا په کندوز کې افغان عسکرو د دریو کمانډرانو په شمول د 19 وسلوالو د وجلو دعوه کړې ده. د لاتین امریکا په اکوادور هیواد کې د خالی پروز راغلي زورورې زلزلې له کبله د مړو شمیره 2500 ته رسیدلې. دغه هیواد چارواکي وایي د مړو شمیره کې نور زیاتوالی هم راتلی شي. قدرمنو اوریدونکو دا اوسرټکی اوس پام شي د دې او ځینو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان واکمنو ګوند پاکستان مسلم لیگ مشرانو د پاناما لیکس د سرګندونو وروستو د کمیشن په جوړولو سلا مشورې توندې کړې دي. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت مخالفه پیپلز ګوند یو غړي او د سینیټ مشر رضا ربانی د کم کمیشن د مشرې نه انکار کړی دی. وړاندې د دینا په قومي اسمبلی کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې وه او تحریک انصاف ګوند د مشر قاضي په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو غوښتنه کړې وه. پاکستاني مطبوعات د رضا ربانی د خولې وایي چې هغه په خپله د کمیشن د مشرۍ کولو نه انکاري شوی دی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په جنگځپلي هیواد کې 2000 کسان وژل شوي دي. یو این اسسټنټ مشن ان افغانستان یوناما ویلي د کال 2018 دغه دریو میاشتو مرګونه د تیر کال لومړیو دریو میاشتو په مقابله کې 2% سیوا دي. د ملکي کسانو د تلفاتو په اړه اداره وایي سخت کال د عامو خلکو په وجنه کې 11% کمی شوی دی. د یوناما مشر نیکولس هیسم په جګړه کې د ښکېلو ډلو د احتیاط او د ملکي خلکو د تحفظ غږ کړی دی. هغه زیاته کړې په جنگ کې تشدد دا معنا په جنگ کې شدت دا معنی نه لري چې په جنگ کې ککړ فریقین د انسانانو د تحفظ په اړه قوانین د نظر نه وغورځي. یوناما وایي په تیرو 9 کلونو کې په افغانستان کې 11000 کسان وژل شوي چې پکې د کال 2015 3500 مرګونه هم شامل دي. اخو د افغانستان شمالي ښار قندوز شاوخوا ته د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د مطبوعاتو تر مخه افغان فوځونو شمالي کندوز کې د دریو کمانډرانو په شمول 19 وسلوال وژلي. د اتوار په ورځ د افغانستان داخله چارو وزارت کندوز کې د جګړې په اړه خپل بیان کې ویلو د ولایت د مرکزی ښار په اطرافو کې په جګړه کې لږ تر لږه 40 طالبان وژل شوي. بیان کې ځواکونو ته د ممکنه تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د کندوز ښار په مضافاتو کې جګړه د جمعې د ورځې راسې شروع شوې کله چې طالبانو د ښار د نیولو لپاره حمله کړې وه. د طالبانو یو ترجمان په افغان او امریکایي ځواکونو د کندوز شاوخوا سیمو کې د بېدرېغه هوایي بمبارۍ الزام لګولی دی. د یمن د بېلابېلو ډلو غړي به نن د ګل په ورځې په کویت کې ویني چېرته چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې په دغه هیواد کې روانې جګړې ختمولو باندې خبرې اترې کېږي. په یمن کې د 13 میاشتو راسې روانې جګړه کې 6000 کسان وژل شوي او په دغه هیواد کې یو لویه بشري ستونزه جوړه شوې ده. د اتوار په ورځ په قطر کې د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو غونډه بغیر د سم معاهدې ختمه شوې ده او امکان دی د ګل په ورځ د تیلو بیې نورې هم ښکته شي. د تیلو پیدا کوونکو 13 هیوادونو د وزیرانو د غونډه د یوې داسې لوزنامې لپاره وه چې د تیلو قیمتونه په ځای وساتل شي. د جنوبی امریکایي هیواد اکوادور کې د زورورې زلزلې له امله د مړو شمیره 2500 ته رسیدلې ده. په داسې حال چې په دغه زورور زلزله کې په زرګونو کورونه وران شوي او خلک اوس د خپلو کورونو نه بهر د ښکاره اسمان لاندې شپې کوي. د امریکې جیولوجیکل سروې تر مخه اکوادور کې د راغلي زلزلې زور پر ریکټر سکیل باندې 0.8 ریکارډ شوی دی. د زلزلې جلقونه 180 کیلومتره لرې کیوټو پورې محسوس کړی شوی او په یو شمېر علاقو کې د بجلی او سړکونو نظام تباه شوی دی. په برازیل کې به نن قانوندانان د صدر دلما روسوف د لری کولو په حق لا رائے ورکوي. په داسې حال چې دغه هیواد د یو نوي سیاسي کړکیج سره مخ شوی، د صدر لری کولو لپاره به د پارلمان 1542 کې 322 کسانو رائے پکار وي. د صدر دلما روسوف د لری کولو دغه پروسه د جمعې د ورځې نه شروع شوې ده. او د روس په اوس دغه خبره رد کړې چې ګنې د دوی یو جنگي جهاز په بالټیک سمندر باندې د امریکایي هوایي فوج مرکز سره نږدې هوایي سفر کړی دی. د امریکا فوز ویلی او د روس اس یو ویشتم جټ د زیارت په ورځ یو غیر محفوظ او ګډوډ هوایی فرواز کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ډیو ریډیو د خبرونې د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاروي. قدرمن اوردونکو، په پاکستان کې د پاناما لیکس وروستو د پاکستان په مرکزی حکومت او په خاص توګه په وزیر اعظم باندې فشار سیوا کې دوه وروستو اوس یو وار بیا د بیس شروع شوه دی چې په دغه لړکی د پاناما لیکس د سرګندونو لپاره چې کم کمیشن جوړیږي د هغې مشري دی سوک وکړي. په پاکستان کې حکومت مخالف اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه لخوا د پاناما لیکس د پلټون لپاره د کمیشن د مشرۍ لپاره د سنټ د چیرمین رضا ربانی نوم ورکړ شوی و، خو هغه پخپله د دغې د مشرۍ نه انکار کړی و. تاسو ته به در یاد کړو چې د پاناما لیکس د سرګندونو وروستو د پاکستان په وزیر اعظم باندې پاکستان پیپلز پارټۍ مشرانو غوښتنه کړې وه چې استعفا دې ورکړي. ولی تحریک انصاف ګوند ویلیو چې د مشر قاضي یا چیف جسټس په مشرۍ کې دې یو کمیشن جوړ شي. نور تفصیل د پاکستاني مطبوعاتو د خبرونو خلاصه کې زموږ همکار کریم افزر وړاندې کوي.
پاناما لیکس په نوم شایع شوي کروڑونو اسنادو که یو خوا په نړۍ کې شتمن هیوادونو مشران او ذمواره تنان پریشانه کړي، نه بلخوا داسې هیوادونه هم شته چې له وجې ذمهوارو تنانو استعفی ورکړي. پاناما لیکس په خپلو ډاګه شوو اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د کورنۍ غړو، غیر ملکی اساسو یا د کمپنو ذکر کوي چې له وجې په پاکستان کې واکمن مسلم لیگ نواز او حکومت مخالفه ګوندونو ترمنځ انصاف او پلټونو په سر یو بحث پیل شوی. په پاکستان کې حکومت اړخ نه د انکوایری کمیټي یا د پلټونو کمیټي جوړولو ژمنه هم سرګند شوې چې پکې د یو شمیر پخوانی ججانو نمونه مخې ته راغلي چې څوک به یې مشري کوي. په داسې حال کې د سینټ چیرمین رضا ربانی نوم هم اغستل شوی چې د کمیټي مشري دی وکړي، خو تېره ورځ په خپل یو جاري شوي بیان کې ښاغلي رضا ربانی د دې ذمهواری د اغستو نه معذرت کړی او په عذر کې ویلي چې د دا قسمه پلټونو لپاره په دغې څانګه کې مهارت پکار دی، ولې چې په دې کې د قانون، جرم، حقیقت او د حدونو په اړه معلومات پکار دي، کم چې زما په فکر زما د قدرت بالا کار دی. نوموړي په خپل بیان کې دا هم زیاته کړې چې د سینټ چیرمین په حیثیت کې د لپاره د مفادات او زیان د ټولو غټ خند دی. ښاغلی د سینټ چیرمین رضا ربانی دا هم وایي چې د لپاره دا هم ضروری ده چې په دغه کیس کې خپل آزاد رای ولري. د رضا ربانی نوم په هغه وخت مخې ته راغلی چې کله دوه حکومت مخالفه ګوندونو، پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ ریټایرډ جج جسټس سرمد جلال عثماني د انکوایری کمیټۍ مشر په نوم اختلاف پیدا شو. حکومت لخوا د ریټایرډ جج سرمد جلال عثماني نوم را مخې ته شو، خو دواړو مخالفه ګوندونو او د 15 نورو ججانو دا دریز وو چې جسټس عثماني کورنۍ په پاکستان مسلم لیگ کې شمولیت اختیار کړي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف لخوا د پاناما لیکس معلومات بے بنیاده او غلط خودل شوی او د عدالتی کمیشن غوښتنه هم کړي. د پاناما نائب اقتصادو وزیر آیون زرک د خپل یو ټویټ د لارې د دې خبرې وضاحت کړي چې سمو د وړاندې په واشنگتن کې د مالیه وزیر حسابدار سره نو لیدلی، بلکې د مالیه سیکرټری وقار مسعود سره د پاناما لیکس په اړه معلومات شریک کړي وو. وړاندې داسې خبرونه خواره شوي وو چې پاناما لیکس په سلسله کې د پاکستان مالیه وزیر اسحاق ډار په واشنگتن کې د پاناما نائب اقتصادو وزیر آیون زرک سره لیدلی او اسحاق ډار د پاناما نائب اقتصادو وزیر ته ویلي چې په دغو اسنادو شایع کولو سره به پاناما کې تا ته هم لویه ستونزه راپېښېدای شي. د پاکستان مالیه وزیر د آیون زرک لخوا د غلطو معلوماتو وروستو واشنگتن کې د نړیوال بینک او IMF په غونډه کې د راتلو نه هم ډډه کړې وه. پاناما لیکس په نوم راښکاره شوي 12.5 میلیونه اسنادو کې د نړۍ د هیوادونو 2,14,000 کمپنو معلومات څرګند شوي، کم چې د نړۍ مشرانو خپلو هیوادونو نه بهر سرمایه کاری په توګه کارولي.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر من اردوونکو په پاکستان کې کده پانه مالک سرستو یو خوا په حکومت باندې نیوه کې سیوا شوې دی بل خوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د لاسهم نیوازي عام خلک اغیزمن شوې دي د حکومت او د امنیتی ځواکونو لپاره هم یو شمیر ستونزې دي ځکه په ځای باندې فوزي عملیات روان دي بل خوا د دغه عملیاتو له وجې ګڼ شمیر خلک به کور هم به کور شوی هم دی خو سره دی هر څه نړیوال مطبوعات وی چې پاکستان کې سیاسي لانجه او ترهګری هم ده خو په دغه هیواد کې دننه اقتصادي مسلې هم دي نن د پاکستان وتلې ورځپاڼې ډان کې د پاکستان په حالاتو باندې یو مضمون راغلی تاسو ته خلاصه وړاندې کوي زموږ همکارا وګما جلاوان
پیټر فرانکو پن د پاکستان ډان ورځپاڼې کې یو اداریا چاپ کړی دا چې عنوان یې د پاکستان ات د کراس روډز پیټر فرانکو پن لیکي چې پاکستان د تل په شان په دوراهي ولاړ دی او دا خبره حیرانولو نه دا ځکه پاکستان سابقه یا تاریخ هم داسې تیر شوی په دوراهي ولاړ او مخکې لار نه ښکاري چې څنګه به وي او کېدی شي چې هر وخت حالات داسې ناباوره وي لیکوال زیاتوي ملک په هغې وخت کې دی چې خپل راتلونکي یوه مهمه فیصله کوي مذهبي تندروي په حق لاس غبرګون وړاندې کی د هند سره تعلقات څنګه ښه کړي د ایران سره څه لار خپلول پکار دي د افغانستان سره او د ټولې نړۍ سره او د ملک هغه حصے چې د لاسونو نه وتلې ښکاري هغه بیرته ځان سره څنګه شامل کړي او د ټولو نه مهم دا چې د پاناما سرګندونې چې دا سوال پورته کوي چې سیاسي مشران به د ماضي نه څه شي زده کړي او کنه لیکوال زیاتوی چې پښتنې او ځوابونه یو شان دي مسله دا نه ده چې پاکستان په دوراهي باندې ولاړ دی مسله دا ده چې پاکستان په خپل داسې ځای کې موجود دی چې یو دوراهه ده دا دوراهه د مشرق او مغرب ده د شمال او د جنوب هغه تجارتي لارې چې ایجایي هیوادونه سره یو ځای کوي د پاکستان د لار نه تیریږي او وجه هم دا ده چې ولی ملک داسې مختلفه او زاړه روایتونه لري چې پکې د اوږدې مودې زاړه تهذیبونو ثقافت او عادتونه څرګندېږي لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د دنیا د تاریخ کلتوري داستانونه شته د موهنجدوړو او د هړپا د عظیم شان دور چې پیړۍ وړاندې تیر شوی د ملک د موقعیت په لړ کې د نړیوالو نظر په دې پاتې دی چې دا اوس هم یو مرکزی ځای لري لکه د ټټا سیمه چې اوس هم روپایان ورته حیرانه پاتې کیږي لیکوال مثال د لاهور خار هم ورکړي چې دلته کې هم همیش یو انرژي وی او کلتوري مرکز پاتې دی او د زرو کلونو راهسې خپل تاریخ د لاسه نه دی ورکړي حدود العالم نومي کتاب لیکونکي لاهور ته یو شاندار ځای ویلي چرته چې د عبادت لپاره خیسته ترینه ځایونه بازارونه او باغونه موجود دي نو ځکه هم دا د حیرانتیا خبره نه ده چې په پاکستان کې پاچایانې تللي او راغلي او پکې اکبر او جانګیر غونتې پاچایانو خپل بادشاهت تیر کړي او دوی هم پوهیدل چې د خپل راج د کامیابۍ لپاره پنجاب کې کنټرول څومره ضرور و یا بیا که د رنجیت مثال ورکړی شي چې 200 کاله مخکې دلته کې یو داسې ایالت جوړ کړیو چې په پوځي سیاسي او کلتوري توګه یو لوی قوت جوړ شوی لیکوال زیاتوي د پاکستان دننه او شاوخوا چې څه حالات او څه واقعیات تیر شوي وو هغه په نورو سلطنتونو باندې هم اثر غورځولی د سلطنت فارس خپل لوی کامیابی هغه وخت لیدلې وا چې نادر شاه هم لاهور او دلی باندې یرغل وکړو او د دوی د ټولو نه قیمتي جواهرات لکه کوهنور الماس یا غمی ولوټو او د خپل مشرانو غاړو ته واچو د برتانیې راج په وخت کې اول د تاجرانو په حیث د دوی راتلل چې په دغه وخت کې په سیمه کې د ډیرو حکمرانانو چارې او اړیکې د یو بل سره پیچلې وي بیا ورو د همکارانو او د منځګړو نه دغه درجه چوته سوکو او حاکمانو ته بدله شوه چې په ځینو ځایونو کې لکه 1950 کې د بنګال ریاست ټول اختیارات ایست انډیا کمپنی په لاس کې ورغلل او په خپله د ریاست اوسیدونکو د لاسه ټول واک اختیار لاړه نو نن بیا داسې وخت راغلی چې په پاکستان کې مهمه فیصله سازی وکړی شي چې په هیواد کې اندرونی او نړیوال اړیکې ډېرې پیچلې شوي، چېرته چې د پاکستان د چین سره یو لوی اقتصادي پروژه هم عملي کیږي. د چین په مرسته د پاکستان بنیادی اډانې لکه سړکونه، د گوادر ژور ساحلي بندر او بیا د تیز رفتار ریل سره دا ټول یوه لویه تحفه غوندې ښکاري، او بیا د بجلی د ضرورتونو پوره کولو لپاره باوري انرژي وسایل ترلاسه کول چې له کبله به یې کاروبارونه قوي شي. خو څنګه چې تاریخ کې شوي چې برطانوي او په ایژیا کې اروپایي مداخله د وختي ستونزو حل راوستلو په بدل کې نورې ډېرې مسلې جوړې کړې، نو دا بیا تکرار نه شي. دغه خطرونه په هغه حصو کې ډېرې کېدای شي چېرته چې ډیموکرات ریاستونه وي، چېرته چې اوږدې مودې لپاره پلاننګ سخت وي او سیاستمداران هم یوازې ټاکنو د ګټلو په تکل کې وي. لیکوال زیاتوي چې د چین دغه لویه پانګه اچونه په پاکستان کې به ګټوره وي، خو که په صحیح توګه وشي او شفافیت پکې وي، او بیا نړۍ کې هم بدلون نظر کیږي. لکه مثال ورکړی 2014 کې د صدر شی جنګ پینګ ون بیلټ ون روډ یو داسې وړاندیز و چې 2015 کال کې ډېر مختلف شکل کې ښکاره شو، ځکه چې د چین لخوا نوې معمول دا هم جوړ شوی چې فیصلې او پلانونه په بیژن کې ترسره کیږي. نو دا د اطمینان یو احساس دی چې چین هم په داسې دوره دی چې څنګه پاکستان پکې ولاړ دی. د دواړو ملکونو لپاره یو ځای کار کول به مفاداتو لپاره ښه وي، او د دې نه ویره نه ده پکار، خو دا هم ضروری ده چې هر شی په منطق او صحیح طریقې سره وشي. ټول تفصیلات باید چې وسیړل شي او تاریخ په مزغو کې ساتل ډیر ضرور دی.
ګران اوردونکو دا ډیو ریډیو دی. اوس زو افغانستان ته. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ویلي دی روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دغه هیواد کې 2000 کسان وژل شوي. د یو ان اسسټنت مشن ان افغانستان یوناما ویلي د کال 2014 دغه دریو میاشتو مرګونه د تیر کال د لومبو دریو میاشتو په مقابله کې 2% سیوا دي. ګران اردوونکو د ملګرو ملتونو د رپورټ په داسې حال راغلی چې د افغانستان شمالي ښار کندوز شاوخوا ته د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سخته جګړه هم روانه ده. نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
ملګري ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې په اولسی وجنه کې زیاتې راغلې ده. په خپل یو تازه رپورت کې ملګرو ملتونو ویلي سخت کال په افغانستان کې د وجل شو او جوبلو کسانو شمیره 2000 ته رسیدلې او تر 8000 پورې بے کور شوی هم دي، چې د 13 کلونو په حساب ریکارډ لوی شمیره ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر خپل تازه رپورت کې وایي د روان کال په لومړۍ دریو میاشتو کې 600 عام افغانان وجل شوی دي او 1300 نور جوبل شوی، چې د نورو کلونو په حساب تر ټولو خونړی شمیره ده. رپورت وایي د تیر کال په حساب د وجل شو کسانو شمیره 14% غورځېدلې، ولې 11% د جوبلو کسانو شمیره ختلې ده، چې زیاتره شمیره پکې د ماشومانو او میرمنو ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې د بشري حقوقو د څانګې ډایرکټرې میرمن ډینیل بیل ویلي دي که دغه جګړه د سکولونو، کورونو او د لوبو د میدانونو یا پارکونو په خوا کې روانه وي او پکې ماینونه یا خخ بمونه استعمالیږي، نو د ښځو او ماشومانو د مرګ جوبلو دغه شمیره به نوره زیاته شي. په دغه رپورت کې د 8% ولسی وګړو د وجلو تور په وسلوالو او د 19% د وجلو تور په حکومتي ځواکونو لګول شوی دی. ارسه که طالبان اکثره د عامو خلکو په وجنه کې ککړ وي، خو دغه رپورت وایي سخت کال د حکومتي ځواکونو لخوا هم په ولسی وجنو کې د تیر کال په نسبت 70% زیاتیا راغلی دی. رپورت وایي کال 2014 کې د افغانستان په 34 ولایتونو کې د 33 ولایتونو نه خلکو د جګړو له کبله کړې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د کډوالو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي د روان کال په لومړۍ دریو میاشتو کې 1,415 کسانو کړي کړي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د وروستۍ مرګ جوبلې رپورت په داسې حال جاری شوی چې افغان مطبوعات وایي افغان پوځونو په شمالي قندوز ایالت کې د دریو کمانډرانو په ګډون 19 وسلوال وجلی دي. د پولیسو مشر لیفټیننت جنرال شیرازیم کاماوال مطبوعاتو ته ویلي دغه انخطې بیګا د قندوس ایالت په نصرتی چرخیاب او ګټخیل سیمو کې رامینځته شوي دي چې پکې درې کمانډران مولوي حبیب، مولوي سلام او محب حقیار سره د شپاړسو ملګرو وجل شوي. د پولیسو مشر مطبوعاتو ته ویلي وجل شوي کمانډران په قندوس صوبه کې په یو شمېر ترهګر حملو کې ککړ وو او محب حقیار نومې وجل شوی کمانډر پکې د بمونو جوړولو ماهر وو. طالب وسلوالو لار دغه مرګ جوبلې په اړه خپل خبرګون مطبوعاتو ته نه دی ورکړی. مطبوعات وایي افغان عسکر له تیرو درې ورځو راهسې په قندوس صوبه کې په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو په ضد په جګړه بوختي او هڅې کوي چې طالب وسلوال بیا د قندوس ایالت پایتخت وننیسي، چا چې تیر کال په منی کې هم دغه ښار قبضه کړی وو.
اردنکو دا ڈی ریڈیو دے د جنوبی امریکې په ایکواډور هیواد کې د زورور زلزلې له امله د مړو شمیره 250 ته رسیدلې ده او قدرمنو اردنکو په دغه هیواد کې تیر ورځ راغلي زورور زلزلې وروسته بزرګونو کورونه تباه شوي دي او ځایي خلک اوس تخکار اسمان لاندې شپې تیري. د امریکې جیولوجیکل سروې تر مخه ایکواډور کې د راغلي زلزلې زور پر ریکټر سکیل باندې 2.8 د دغه هیواد صدر د زلزلې په وخت د هیواد نه بهر وو او نائب صدر جورج ګلاس ویلي دي چې په زلزله کې 2500 نه سیوا کسان جوبل شوي هم دي. په دې اړه د وایس اف امریکا یو رپورټ زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د لاتینی امریکا ملک ایکواډور کې د زورور زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 2500 رسیدلې ده. د ایکواډور نائب صدر جورج ګلاس ویلي 2500 نه زیات نور خلک جوبل شوي هم دي. ولې د صدر دفتر وایي چې دا اندازتن شمیره ده او اصل د دې نه نور هم زیاته کېدای شي. یاد دې وي چې د خالی په ورځ راغلي د دغه زورور زلزلې زور 2.8 پر ریکټر سکیل ښودل شوی دی. لومړنی راپورټونه وایي چې په مانټا ساحلي ښار کې تر ټولو زیات زیانونه اړول شوي دي. د اژغورنې عمله لګیا ده. د ملبو لاندې ګیر خلک د راویستو کوششونه کوي. یاد دې وي چې په دې ساحلي سیمه کې د میانو د نیولو صنعت زیات قوي دی او سیلګر هم د سمندر غاړې ته راځي. د ایکواډور صدر رافایل کارویا وایي چې د منابې په نوم ښار کې چرته چې 30,000 خلک ژوند کوي په مکمله توګه تباه شوی دی. د ښار ښاروال فیډرنلز اندازه ښایي چې د 400 نه زیات کسانو د مړینې ویره ده، خو له دې خبرې تر دې وخته پورې بل چا کم پخلی نه دی کړی. په ځایي ټي وي ګانو باندې ښودل کیږي چې ودانۍ غورځېدلي او بلډیزرې د ملبې نه د ګیر خلکو د راویستلو کوششونه کوي. لوی سړکونه هم اوران شوي دي او لارې تړل شوي. د وایس اف امریکا په دغه سیمه کې خبریال وینس واریز وایي چې ټول ملک کې حالات ګډوډ دي. دی وایي چې د زلزلې وروستو جلاقونو په وجه خلک نه یوازې په بدنونو ژوبل شوي بلکې په ذهني توګه هم ویرې اخیستي دي. دی وایي چې په یو بازار کې ولاړ وو چې کوم وخت دغه زلزله راغله. زیاتوي چې د خوراکي اشیاو بوتلې د دوکانونو نه راوغورځېدې، خلکو منډې وخلې او ورسره بجلی هم لاړه. سوارې زیاتوي چې ټوله شپه خلکو د ویرې په ویخه باندې تېره کړه. د کینیډا د خارجه چارو وزارت وایي چې په مړو کې دوی کسان هم شامل دي. په مونټانا ښار کې د ملبې لاندې د ګیر خلکو د ژوندۍ راوتلو امیدونه هم څرګندېږي او پرون یوه ښځه ژوندۍ د ژغورنې عملې رابچ کړې ده. تر ټولو زیاته زلزله د ایکواډور پایتخت کویټو نه قریبا 170 کیلومتره بیرته راغلې ده او ورسره هم د ټیلیفون او بجلی نظام د ملک په ډیرو برخو کې اغیزمند شوی دی. راپورټونه وایي چې تر 30 سیکنډو پورې آبادیانې زلزلې جړقولې او ګڼ شمېر خلک سړکونو او لارو کوڅو ته راوتلي وو. د کویټو ښار څخه صحافي لویس البرټو وایي چې دوی دغلته زلزلو سره اموخته دي، خو دې وار زلزله ډیره زیاته وه. د ملک نائب صدر وایي چې امنیتي عسکر په ملک ځای پر ځای کړی شوي چې حالات د قابو لاندې راولي او خلکو سره مرستې وکړي. یاد دې وي چې د زلزلې په وخت د ملک صدر په روم کې وو او سمدستي خپل سفر لنډ کړ او خپل ملک ته ستون شو. د ملک په ځینې ښارونو کې د لوټمار رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. رپورټونه دي چې ځینې خلک په ډاګه شپو تیرولو ته مجبور شوي.
ڈیوا ریڈیو دا کواڑی چی ای میل راو لے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھدا سے بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
Thank you.
گران اردن کو دا دی بریڈی دا قدر من اردن کو بدل سے حال چ پ امریکہ کی دا صدارتی اسغل لپار مقابلہ سخت شوی دا پ روان کمپائن کی دا انتخابات چ کم کمپائن دے پ امریکہ کی دا مسلمانانو پر زد دا زنی سیاسی مشرانو لخوا وقت وقت وینا گانے ہم شوی دی او دغه باندې پ امریکای مطبوعاتو کی راغل دی چ زنی سیاسی مشران دا سری چاغي دا ووٹ اغستول پارا دا اسلام یا دا مسلمانانو پر زد دغه سے خبرې کوي. په دې اړه نن په واشنگټن پوسټ کې یو مضمون راغلی, خلاصې اورو د سمینه احسن نه.
نن مطبوعاتي کتنه د اخبار واشنگټن پوسټ یو مضمون په حواله سره ده. دغه مضمون لیکونکی آرنالد آر آیزکس دی. په دې مضمون کې آیزکس د 2014 امریکني صدارتي الیکشن د پاره مقابلې ته ولاړ ریپبلیکن صدارتي امیدوار ټیډ کروز او د هغه د خارجه پالیسۍ سلاکارانو ټیم په حق لیکل کړي. آیزکس لیکي, ډونلډ ټرمپ چې کله د خپل کمپین دوران په مسلمانانو امریکا کې په داخلي د پابندۍ خبره وکړه, نو دا خبره د هر چا په نظر کې راغله. خو د دینه هم زیاته خطرناکه پالیسی د بل ریپبلیکن امیدوار ټیډ کروز په کمپین کې پټه ده. ټیډ کروز په 18 مارچ د خارجه پالیسۍ د پاره د خپلو سلاکارانو د نمونو اعلان وکړو چې د هغه تر مخه د قومي امنیت د پاره به د هغه تر ټولو باوري ملګری. خو آیزکس وای دغه تنان د مسلمانانو پر ضد د امریکا تر ټولو سختریزه فعالین دي او اندازې د دې ټیم د مشر نه کېدې شي. مضمون وای د ټیډ کروز د دې ټیم مشر فرانک گافنی دی چې یو مشهور د مسلمانانو پر ضد لیکوال دی او د هغه سره نور ملګرتیا کوونکي هم د هغه په شان ریکارډ لري. گافنی د خپلو نظریاتو د پاره مشهور دی, خصوصا چې کله هغه دا خیال ظاهر کو چې شک دی باراک اوباما یو مسلمان دی. هغه څېړنیزه اداره سینټر فار سیکیورټی پالیسی چلایي چې د دې ادارې کار هم دغه نظریات خورول دي چې امریکا کې مسلمانان یو ښکاره خطر ده او دوی غواړي چې امریکا کې شریعت نافذ کړي. گافنی غواړي عراق, شام, پاکستان, سعودي عرب, سومالیا, لیبیا او افغانستان نه راتلونکي ټول خلک دې په امریکا بند کړي شي. د دې نه علاوه د کروز په ټیم کې ریټایرډ لیفټیننټ جنرال ویلیام جیری بویکن هم شامل دی چې په ښکاره وای اسلام یو مذهب نه دی او د امریکا په آئین کې د لاولنی ترمیم د لاندې د تحفظ حق هم نه لري. مضمون نگار لیکي د گافنی دوه ملګری کلیر لوپیز او فرید فلیټس هم د کروز په ټیم کې دي. کلیر لوپیز خو په نستې ورځو کې د بالټیمور په یو جمعات کې د صدر اوباما په وینا تبصره هم کړې وه. لوپیز په خپله په دې تبصره کې ویلي وو چې کېدای شي په انډونیشیا کې د مسلمانه طالب علم په حیثیت د سبق ځینې برخې د صدر اوباما په یاداشت کې پاتې شوي, یا که هر وجه یې خو صدر اوباما ډېری خبرې غلطي وي. آیزکس د دې ټیم د یو بل تن انډي مکارتي ذکر هم کوي چې یو پخوانی وفاقي وکیل دی او باقاعدګۍ سره دا وایي چې ترهګري د مسلمانانو په مذهبي عقیدو کې اخکلې ده. آرنلډ آیزکس د مضمون په اخیره کې دې نتیجې ته رسی چې د ډونلډ ټرمپ او ټیډ کروز د کمپینونو او د دې کمپینونو پر ضد د نش برابر خبرګون ښایي چې د مسلمانانو او نورو اقلیتونو د پاره زموږ پیمانې جدا جدا دي. ولې چې کچرې صدارتي امیدوارانو داسې سلاکاران ټاکلي وو چې د یهودیانو یا افریقایي امریکایانو په حق لې داسې بیانونه ورکول, نو یقینا به عکس العمل ډیر سخت او ډیر زیات وو. آیزکس دا هم وای چې د کروز او ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو او اسلام پر ضد مسلسل شور و غوغا به د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته هیڅ فایده ونه رسوي, بلکې د امریکا مسلمانه ټولنه یو پټ دشمن ګڼل به په بنیادي توګه د تندروا نظریه نوره مضبوطه کړي. او هغه دا چې ترهګر هم غواړي په نړۍ کې اوسېدونکي مسلمانان دي په دې یقین وکړي چې امریکا د اسلام سره په جنگ ده او مسلمانانو ته د دې جواب ورکول پکار دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.